دا ټول منفی تاثیرات پر اقلیم باندې لري، خامخا به پر دوی باندې تاثیرات کوي او دا کار شوی دی. اما دا وړاندیز کیدای نشي، سړی نشي ویلی چې دا د انسان تر عقل او تر انسان تر تدبیر به صلاح خارج دی چې دوی وکولی شي چې وړاندیزونه وکړي چې څنګه کیږي څنګه نه کیږي. اما ځینې وختونه سړی علایم کولی شي وړاندیز د علایم وکړي. نو په هیوادو کې لکه افغانستان ما ویل چې دا باران خو هم رحمت دی هم مصیبت. رحمت په هغه صورت کې دی چې باران وري او هغه تدابیر د دولتو لخوا ونیول سي، د اعمارو ارقامو په حساب چې دوی سره سپي د سیندونو او د سیلابونو دوی کولی شي چې د سیلابونو د ځایونو چې سیلاب راسي هلته بندونه جوړ کړي، استنادي دیوارونو په هغه ځای کې چې تخریبات راوړي جوړې کړي. نو دا به په اصطلاح رحمت وي چې دوی بیا د اوبو د ذخیرې په اساس دوی کولی شي د کروندګرو دپاره زراعت دپاره ذخایر جوړ کړي. اما مصیبت هغه دی چې دولتونه په دې فکر کې نه دي، تحقیقاتي مراکز نه لري چې دوی دا وڅېړي بالاخره تداویر ونیسي. ما په یاد دی مونږ په جودیزي او کارتوګرافي اداره کې یو شعبه په نوم د شعبه د پرواز دولت یو زاز کامره مو دولت مثلا په دې
استاد نادم بله
د ډاکټر نجیب الله تر سقوط مخکې مونږ دولت ده. او دا څه مسله وه چې مثلا اوس سیلاب راغلی و یو ورځ بعد یو دوې ورځې بعد به اندېش تیاره په هوایي قواوو کې زمونږ په خدمت کې وو او زمونږ کشافان به د دغه زاز د کامرې سره به تله او دلته به جګېده په هغه ساعتو کې چې هلته سیلابونه و دوی به عکس برداري او فلم برداري کوله. الدل دوی ته معلوموله چې د کم ځایه سیل شروع شوی دی، تر کم ځایه دا سیل تللی دی، سایه د تخریب چیرې دی او څنګه کم ځایو کې ضرورت دی چې بیا هلته مخنیوی وسي. بیا موږ د دغه عکسو په وسیله نقشې ترتیبوله دولت ته ورکول، دولت بیا خپل هغه مشخصو ادارات ته وظیفه ورکوي چې په آینده کې د دې زیاد تخریباتو مخ څنګه نیولای شي، څنګه استنادي دیوالونه جوړولای شي.
بالکل شیبر صاحب همدغه کې پاتې کیږو چې زمنګل ته کوم چارواکو سره خبرې کیږي لکه د بلوچستان د قدرتي پتون په وړاندې چې کوم مبارزه ادارې مشر د فیصل خان راغو چې زمنګ خبرې شوې د خپل پاتل سو باندې نو غوولې چې غټ مسالم دغه ده لکه زنی سیمې داسې دي چې هغه کې مخکې بارانونه سیلابونه نه دی راغلي. په پاکستان کې هم ځینې برخې داسې دي، په بلوچستان کې چلته کې مخکې سیلابونه یا دغه بارونه دومره ډېر نه دي شوي. نو غوول چې موږ ځینې توګه باندې هغه ته تیار نه و چې هغه لپاره موږ داسې بندوبست کړی وي. په خاص توګه هغه د گوادر ذکر وکړو چې گوادر نه اوس موږ ته د اوبو د وستلو لپاره هیڅ داسې بندوبست نشته دی او موږ لګې مشینري د څو ورځو نه لګې ده چې دغه ته کوم اوبه جمع شوي چې هغه وباسو. نو دغه چې بیا که تاسو وګورئ په خیبر پښتونخوا په چترال کې داسې نورې غریزي سیمې دي هغه کې هر کال بارانونه راځي او سیلابونه راځي، پلونه ماچی، سړکونه ماچی، سړکونه ماچی، خو د هغې باوجود هلته چې ځایي کمې د قدرتي پتونو په وړاندې مبارزې ادارې د هغوی خپل هلې ځلې وکړي، خو د پېښور نه د اسلام آباد نه چې هغوی ته مرستې ورځي نو ډېر تاوانونه اړولي. نو زما همدغه پوښتنه وستاسې نه چې په افغانستان کې که څه هم نادم صاحب یو څه یادونه وکړه خو وروستیو بارانونو سیلابونو هلته په کمو کمو سیمو کې څومره تاوانونه کړي دي، لارې یا هغې بندې کړي دي؟
په افغانستان کې کوم څومره راپورونه چې ازادي راډیو لري تلفات په لسکونو دي، په لسکونو کسان ژوبل شوي هم دي او تر ډېر پورې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې تقریبا په ټولو کې بارانونه شوي دي، خو په دوه دېرش ولایتونو کې زیانونه اوښتي دي. د افغانستان په غرب کې، په هرات کې، په فراه کې، په هلمند کې، په قندهار کې، په روزګان او په فراه کې ډېر سخت سیلونه راغلي دي. په دغه په پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، په کونړ کې له کونړ د ډېرو سیلونو راپورونه درلودل. یعنی تر ډېره پورې د افغانستان لویدیځي، جنوب لویدیځي او د افغانستان جنوبي او مرکزي سیمې ډېرې ځپل شوې.
جګورنې بیا عملیات څنګه دی؟ هلته
د ژغورنده خلک کار کوي ځکه چې په خپل جنو سیمو کې د ستیسې ل اورزګان سم کوم راپور درلود په هغه کې هغه د طالبانو چارواکو ویل چې غواړو چې له خلکو سره مرسته وکړو خو سیلونو پلونه وړي دي لارې ورانې کړي دي زموږ بيخي موټر حالت تیرې دی نو سیسې له خلکو سره مرسته وکړي خلک په خپل په دې برخه کې له یو بل سره مرسته کوي او غواړي چې د مخکنیو سیلونو تجربه هم ځینې خلک لري چې په دې برخه کې ځانونه وشخوري او خو په ډیرو ځایونو کې دا کار نشي کولای په شهرونو کې لا دا کار شوی دی اوس مثلا په کابل کې چې کل بارانونه ډیر شول په دې تیرو یوې اونۍ کې بیا د کابل ښاروالي موټران راوستل لکه څنګه چې تاسو د ګوادر خبره وکړه بیا اوبه په پایپونو کې تخلیه کړي خو یو خبره بل ده د هغه یو لنډه ویډیو ده د WFP په دغه لنډه ویډیو کې تر دې مخکې په ایکسپانه کې لیکلي دي چې دوی په افغانستان کې په تیر یو کال کې تر 400,000 کیلومتره ډیر ویالي جوړې کړې دي دغه وړو ویالو هم لسیلونو سره مرسته کړې ده په دې کې شک نشته خو لوی خوړونه او داشان سری په جنو ځایونو کې بیا ستونزې شته لنادم سپ نه کوارو نادم سپ په افغانستان کې لکه مومن سپ چې ویل چې په جنو سیمو کې خوړ شته سیلو به راځي په تیری شي لیکن په جنو سیمو کې وسفرزن له سروبي مو راپور درلود البته د سین برهم زیات ته خدا سیل لزان سره دومره کانی او ډبري او بوټي او دشان راوړي وسه په سړکونو تر واوښتل که څه هم سړک ډیر لوړ وتره الاته سره ولې سیل دومره سخت وي
زه تاسو ته چې یو وقایع دی په اصطلاح چې مخ د دې چې مثلا د مرز راسي وقایوي تدبیرات وي مثلا د مرز اما د اوبو په حساب هم دغه څه دی اوس کې تا سی وګوره افغانستان خو تقریبا 15% واریده ات 15% افغانستان غرنه واته نه دلته دا کدای سی چی دایقاتی مراکز اس نقشه تا یکی چی هغه شیلی دی شیلی واقعا چی سیلاب راځي د شیلو څخه د ډیر خطرناک دی په مخته چار شی راسی وړي خبره دا چی دا دولت تایقاتی مراکز کولای سي چې دوی ته په اصطلاح داسې نقشه ورکړي چې په مسیر دغه سیلابونه څوک کورونه جوړ نه کړي تایسات جوړ نه کړي او بل مسله آبرو دی په هر ځای باید چې هر هیواد د لپاره باید آماده ونیسي او آبرو چې معلوم نه وي دغه تلفات رامنځته کوي اوس وګورئ زه تېر کال جلریز څخه تېر سم بامیان ته تلم جلریز کې سیل راغلی و روشه چې ډیر کورونه وړي په دې چې په مسیر د دغه که څه هم څه نه و اما د مسیر دي د سیلابو په مخ کې و چې دا خلک باید دلته کورونه نه وای جوړ کوی اما متاسفانه چې خلک دا شان پیسال دا نه مراکي او دولت هم په دې کې پاته دی چې دوی ته توصیه وکړي مثلا مسیر د سیلاب مسیر د سیند تعینسي او خلک پرې نږدي چې په مسیر کې دوی کورونه دا شان جوړ کړي نو دغه د پاره ضرورت خپل دولت ته چې دولت په دې شانو باندې باید دغه وکړي بل دا چې یو استلارو په نوم دی اپچوش د نن په خارو کې ما دغه کابل ښاروالي ته څو میاشتې وړاندې ما دوی ته ویلي و چې تاسو اته یو کال مخکې هم ما خپل دوی ته خپل پیغام مې کې خو دی چې تاسو دغه سړکونه جوړوي او په انخ کې تاسو کانال جوړوي تاسو ولي جوړوي په دې ولي کې په هر سل متر سل 500 متر تاسو یو 10 متر څا په استلای او د قطر د لاس انچ قطر 15 لاس انچ قطر تاسو او فر کې چې دا او به چرزي نه نو زی زمزکی ته هم د زمزکی لاندې او به اضافه کوي هم په استلا د په سړک باندې دا او به نه راوځي هم 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 ګټل سي هم تاوان نه رسي ولسته دا شان ما پیشنهاد کړی چې متاسفانه که پام کې ونیول سي دا خو ډېر ښه نو اول خو ما تاسو ویل چې ضرورت دا دی چې څوک چې تخصص لري په دې شان کې د دوی نظریات باید واورل سي او د دوی د نظریاتو په اساس باندې دا نقشه ترتیب شي او هغه تدابیر ونیول
شي په سب د دوی د خبرې په تړاو باندې که تاسو ګورئ نو په خیبر پښتونخوا کې زیاتره خاري سیمو کې منګه عدالت کې چارواکو سره خبرې شوې دي نو چې منګه خلکو ته ویلي دي چې په نقشه باندې کور جوړوي دغه زلزله کې یا چې بارانونه راشي نو که فرض کړه تاسو په داسې ځای کې کورونه جوړ کړئ چې هغه خوړونه راشي وچ خوړونه باران کې پې اوبه راشي هغه که یو خو هغه کورونه ویسي نو بل خو هغه اوبو ته هم مخه بنده کړي دغه وبر راوخیږي نو خلکو دغه باوجود هغه چې خلک نه منیا او خاص توګه په کلیوالو سیمو کې خو خلک وایي چې زما خپل زما کزه چرته کور جوړوم د دې ریاست څخه کار شو د دین علاوه تاسو وګورئ نو په کم د پیپونو ذکر چې دیو کومنګ ته پیپونه وایو په سړکونو کې د کورونو مخ ته د پیپونه جوړ شوی دی پر نالو کې وستل شوی دی پلونو کې وستل شوی دی نو خلک څه کوي راځي ګندونه د کور مخ ته په نالې کې اورغورځي او هغه پیپونه بند کړي چې پیپونه بند کړي هغه اوبه خپله سړک ته راوخیږي نو د خلکو ذمہ جوړیږي په دې
دغه ستونزه په افغانستان کې مشته د نادب صاحب ته ډېره معلومه مثلا د افغانستان په ښارونو کې خلک فکر کوي چې دغه د خاک جارو ځای ویالې دي مثلا پیپسی وڅی یو بوتل کې شای واخلی او هغه کثافات هلته په ویاله کې اچوي د خلکو تر مرستې پوري د اوبو د متخصص نجیب الله صدیق څرګندونه لرو
سیلابی اوبو هر څومره چې ممکن وي باید په ساحه کې خامه ځایونه ته هدایت شي دا خامه ځایونه کېدای شي ژور ځایونه یا هم کندې وي چې په سیند د سیند په غاړه یا د ویالې په غاړه کې موجود وي یا هم کېدای شي چې وچې برمې یا وچې ساګانې وي نو دا دوه مخې تعقیبوي یو دا دی چې دا اوبه فرصت مومي چې په طبیعي توګه ځمکې لاندې اوبه ته ورسیږي او د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي او بله مهمه موضوع یې دا دی چې دا اوبه د سیلاب شدت لاندنیو سیمو ته کموي
نادم صاحب دوی وایي چې خلک که چېرته په دې کې مرسته وکړي چې کله سیل راځي د دې سیل مسیر د داسې خوا باندې یوسي چې هلته ژورې کندې وي دا به د اوبو له لاندې سطح سره مرسته وکړي آیا عام خلک هم دا کار کولی شي د سیل په برخه کې چې مرسته وکړي
ښه اوس خو دغه تعمیرات چې جوړېږي ما دغه وړاندیز هم کابل ښاروالۍ ته وکړي یا تهران ښاروالۍ ته چې که تاسو دغه غټ تعمیرونه جوړ سي دلته موږ په لندن کې د خپل کور مې دی مثلا د بام او اوبه چې راځي هلته نل کش کړی د مځکې لاندې آبچوش ده یعنی بیخي دغه عمومي دغه ته هم نه ځي د درناج ته نه ځي نه دلته ځي دا هم که دا چیرې دا کار وکړي چې هر کور خپل اوبه رانمایي کې یو آبچوش ده نو دا مرسته کولی شي دا اوبه بالاخره تقسیمېږي داسې سیل په حساب باندې نه درکېږي
او بخښه ستاسو خبر مې دغه آبچوش نوم چې تاسو ورته کوي په کورونو کې خلک دا کار کول لیکن په کورونو کې خلکو ته پر مصرف نه تمامېږي چې هلته
څه جوړي ډېر ارزان فقط یو لار ورته کني یو ځای فقط اوفر کوي ډېر نه چې د دېش متره د یو لس پنځه متره کې دوی وکني دا خامم زکه ته ورسی به دغه اوبه ننوځي
یعنی دغه ځای باید لکه د چا په رقم باندې خالی وي
او کوچنی وی او کوچنی دومره دغه نه چې ډیر سپرور وی واره می اخره مثلا شل سانتی متر په قطر باندې هم چې وی کېدای شي چې دا اوفر کیږي
او مخې دا خو به زمونږ زینو کې دا مسله جوړی چې کم لند دیوالونه وی آبادی وی هغه تم تاوان رسې چې د کم د کې اوبر ډن شي نو خو کې دیوالونه تم تاوان رسې خاص توګه چې کچا دیوالونه
نه 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 دا خو نزی دیوالو ته دا تمزکی لاندې زی قطعا نزی دیوالو ته خپل دا تجربه لرم ما لیدلې دا کار دا ډیره ګټه رسی دا هم د مزکی اوبه اضافه کیږي هم د سلا په مجموع توګه چې تاسو وګورئ هر کور چې دا ولري سړکو ته اوبه نه وځي او فشار په دیوالو باندې نه راځي یو خوشبختی دا ده چې بر سر چې کابل او ځینې ولایتونه چې اوس پخوا به دا پیپسی بوتلونه اچول اوس خوشبختی داده چې داسې کمپنی دی چې دا ټول اشغال په اصطلاح دوی ریسایکل کوي دغه د پاره اوس نه پاتېږي دا شان چې څوک یې وغورځي یعنی دا کمپنی راغلی دوی په ګټه همدا مثلا د اشغال څخه د پوستونو د کچالو پیازو د شان څخه دیزل جوړي او هغه توفاله ساختمانی مواد جوړیږي دا نور بیا بوتل او دا اوس باندې بیا علایده ریسایکل کیږي دا بیا اوس دا خبر ډیر شری کڅم یو تو کاله مخکې د جرمنی څخه د مانا چا وغوښته چې دا ولارسم زولارم کابل ښاروالۍ ته چې دا ور سره شریکم چې دوی دغه ریسایکل فابریکې دی راځي او فقط دوی غواړي چې د 15 لس کال د پاره قرارداد دوی سره وسی چې دا اشغال بل چاته ورنه کې دوی ته ورکی نو دوی داسې کمپنی یان استاد فابریکې جوړیږي اوس کابل ته دا تللی دی فکر کوم نور ولایت هم تللی دی او دا ګټه ده چې اوس به ولو ته خلک به ډېر ناشي په دې چې دا ضرورت دی چې خپل هغه کمپنی دا
البته نادم صاحب مثلا د کابل په سیند کې دغه اوس د اوبو سطح ډېره لوړه شوې ده د کابل په سیند کې چې خلک کومې خبرې کوي وایي سي یو ولایت دا ده چې بیا هم همدغه کثافات ځینې خلک د کورونو له مخې سیند ته چې دا شی په پېښور کې مسته په اسلام آباد کې هم شته او په کراچی خو ترې ډاکره
بالکل او په خاص توګه دلته کې بیا غټه مسله ده چې دا کم د اوبو غټ ډیمونه دي تر بیلا ډیم شو یا نور شو نو هلته کې صفایي نه ده شوې چې کوم شګه ده یا نور دغه چی دي کثافات تاسو ذکر وکړو هغه دومره ډېر شوی دی چې لږې اوبه راشي نو هغه اوبه د ډیم نه راوځي نو هغه نور هم تاوان رسوي دلته چې کوم ډیمونه دي په خیبر پختونخوا کې په خاص توګه نو هغه نور هم تاوان رسوي ځکه چې ډیمونه نه دي پاک شوي دغسې نه نیرونه یا د غټ غټ کوم کینالونه چې دي دا نه دي پاک شوي چې دا نه پاکېږي نو اوبه پکې کمې راځيږي نو یو خوا تاوان رسوي بل دا چې د بجلی د پاره چې کوم اوبه پکار دي نو هغه هم نه برابرېږي بیا
تاسو مهمه مسله ته اشاره وکړه دادم صاحب په افغانستان کې دا هم یو ستونزه ده کنه لکه د محمد صاحب چې وایي مثلا په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې وي دا بندونه سم نه دي پاک شوي دا بیخ ډک شوی مثلا په سروبي کې چې دا سیلونه راغلي دي ممکن یو ولایت هم دا هم وي که څرنګه
ما چې د وزارت انرژي سره یو ور دا خبره پورته کړه موین دی او بو ما ته ویل چې آتا دا دومره په سلا دا خاوري او ډبري او دا شان په بندو کې ذخیره شوی دی چې د دوی دومره مصرف کوي چې دوی دای پاکه دغه پردای بل بند جوړ کلا ویل ارزانه تمامېږي اما دا مسله ما په فکر سم مسله نه ده په دې چې باید پاک شي د موی د زیسته پاره د اوبو د پاره دا باید پاک شي په دې چې ام د اوبو د ذخیره ځای ډېریږي ام په اصطلاح دا بیا د سیلابونو د مخنیوي دپاره ښه دی ام په اصطلاح هیڅ شی اوس بېفایده نه دی هر شی چې وي هر تیږه چې وي که لوش وي که خاورې بیا دوی ریسایکل کېږي په نورو مسایل باندې استفاده ځینې کېږي داسې نه دی چې بیوده هیڅ شی بیوده نه دی هر شی چې دولت تصمیم ونیسي هغه
حکومت غبرګون ته اشاره وکړه چې حکومت وایي که موږ نوي ډیمونه جوړو نو هغې ما دونه خرچه نه راځي څونه چې ډیمونو پاکولو راځي نو هلته کې چې کوم پوهان زموږ خبرې کېږي نو هغه وایي چې دا ځینې کمزوري هیوادونه یا حکومتونه چې دي هغوی دغه دا سیلابونه دا قدرتي آفتونه دا د ګټې یو وسیله ګرځي چې موږ ته نړیوال مرسته راکړي ځکه چې اوس موږ د خلکو سره خبرې کېږي نو په خیبر پختونخوا کې چې کوم تاوان شوی دی نو د هغې لپاره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر 50 میلیونه روپۍ هغې دغه کړي جاري کړي دي نو که دغه 50 میلیونه مخکې د خلکو ته ورکړی شوی وي نو هغوی په ځان له خډډې دغه برابر کورونه جوړ کړی وی د دې نه مخکې هم د فروری په میاشت کې د مارچ په میاشت کې هم دغه سیلابونه راغلي وو نو د پاکستان اعلی وزیر اعظم چې دی هغه د یو کس له د کور په سر باندې 9.5 لک روپۍ ورکړلې نو که دغه پیسې مخکې د خلکو ته ورکړی وي دا چې کوم حکومتونه وسیلانې نو کېدای شي چې دوی دا بس کورونا ښه په نقشه باندې جوړ کړی وی سمځې ته جوړ کړی وی خو زموږ چې پوهان سره خبرې کېږي په سیمه کې نو هغه وایي چې کوم کمزوري هیوادونه دي هغه دغسې قدرتي آفتونه هغه د پیسو د راټولولو یو وسیله ګرځي
نادم صاحب که تاسو په دې برخه کې نظر راسره شریک کړئ څه تدابیر باید ونیول شي چې د دغه سیلونو مخه ونیول شي ځکه په دې تیرو کلونو کې هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې سیلونو ډېر ورانې کړی
ما خو مخکې وویل چې دغه مسیر د سیلابونو تعین دي صحیح ده چې دوه کاله درې کاله پنځه کاله مثلا داسې سیل نه کیږي نه یا اته کاله یا لس کاله هم مسیر معلوم دی نو دوی دا
بښنه غواړم په افغانستان کې چې څومره موږ راپورونه لرو په یو ځینو کې هم سیلونه راغلي دي هیڅ کله سیل نه و راغلی
نو داسې نه دی چې بیخي نه دی راغلی چې کلونو کلونو مخکې راغلی اما مسیر معلوم دی سړی چې وګوري په نقشې کې خصوصا اوس چې د کیهاني تعقاد دی یا فضایي تعقاد دی تاسو ته وایم چې ډېر په واضح توګه تاسې په عکسونو کې لیدلی شئ مثال در کوم تاسې دا د آمو سیند و څنګ ته چې ودرېږئ تاسې فکر کوئ چې بستر د سیند په کلونو کلونو دغه بستر و اما چې بیا فضایي عکس ته چې وګورئ تاسو ته ښیي چې د کوم ځای دغه بستر کوم ځای ته راغلی یعنی دا واضح لیدل کېږي چې دا مخکې څنګه وو کچيري یو تایقاتی مراکز وی دغه عکسونه واخلي دوی بيخي په واضح توګه لیدلای شي چې مخکې سره کم وغوس څنګه تغیرات راغلي دي. یعنی دغه تغیرات پر اساس باندې دولتونه کولای شي چې پلان جوړ کړي، ستراتیژي ورته جوړ کړي او پالیسي ورته جوړ کړي او د آینده د تخریباتو مخه ونیسي.
نادم چې ابو بخیر حکومتونه جدي ولې نه دي دا تاسو په خیال باندې؟
خوب افغانستان متاسفانه مخ دی د 15 کال خو دغه د جنگونو مخکی مثلا نفوس هم لگو او مثلا د داوود خان په وخت کې دا ټول زموږ پلانونه چې اوس عملي کیږي د شهید داوود خان پلانونه دي. پس له دې چې سور د کودتا نه وروسته بیا جنگونه راله، بیا پس په اصطلاح مجاهدین چې راله دوی خو هم د جنگ کې اخته و، اصلا په دې شان چا فکر نه کوي. دې 40 کې هم چې دنیا راغله غیر د چورو چپاول نه بل شی نه و، چې هر څوک د ځان دپاره اصلا مخکې هم شیبر صاحب چې موږ تاسو قصه وکړه چې هر څوک خپل د جیب د ډکول دپاره و، اصلا په دې سی کې چا قصه دغه فکر ونه کړ چې د آینده دپاره ښه پلان جوړ کړو، شهرسازي هغه نورمونه هغه علمي مسائل په نظر کې ونیسو چې څنګه
نادم صاحب وبخښئ په پاکستان کې څه اټکل کوي سه هلته څه علت؟
پاکستان هم جدا د افغانستان نه، تاسو ما هم یو 15 ژوند کړی دی چې والا دومره فساد چې هلته اداري فساد چې هلته هم دی، یعنی تر افغانستان ډېری لږ به نه یو د مونږ هم دغه مجاهدین چې هلته تللي وو چې رابران ټول فساد هغه زده کړه او افغانستان ته انتقال کړه. متاسفانه
د دې له خاطر چې دا بحث راغونډ کړو، نادم صاحب څه فکر کوي چې د سیل له اوبو تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې هر څه نه څوک مثبته استفاده هم کولی شي، د سیل له اوبو نه د افغانستان او د پاکستان خلک څه ګټه اخیستی شي؟
خو ډېر خیر، اول خو دغه سیندونه چې افغانستان لري مثلا که بندونه جوړیږي باید اول خو پاکستان ونه بیریږي د دې څخه
چې ولې خبره قطع کوم. د بند جوړېدل خو اوږده پروسه ده، یعنی فرضاً کلونه وخت وړي. دا سمدلاسه 2023 کال دی، له دغه اوبو دغه د دواړو هیوادونو ولس څرنګه
استفاده کوي؟ صرف یو خبرو کوم، په بلوچستان کې هلته خلک وایي چې واړه واړه ځینې ډنډونه جوړ کړی شي چې موږ د پټي اوبه کوو، د سیلابي اوبو نه سیلابي اوبه چې کمی دي باید چې دې لپاره ډنډونه جوړ کړی شي چې موږ تیرا پټي اوبه کوو، ځکه چې بلوچستان کې زیاتره ځمکه هغه باراني ځمکه ده، نهرونه نشته
هلته اوبه نشته. دا یو وړاندیز. نادم صاحب تاسو څه فکر کوئ؟
نه زه فکر هغه بیخي صحیح دی چې دغه سیلابونه چې اوس معلوم سو د کم ځای راغلي تر کم ځای زیخ ما مخکم تشریحات ورکړي، دوی دي دا خو بندونه جوړ کړي، استنادي دیوالونه جوړ کړي، اما د اوبو بندونه 3 تر 15 وخت نیسي چې جوړ شي. دا خو د یو غټ ستراتیژي دپاره دومره وخت نه دی چې وکړي، په دې چې د اوبو ذخیره په هر صورت کې هم د افغانستان په ګټه ده، هم د ګاونډیو په ګټه ده. هر څه چې اوبه ذخیره شي، ما مخکې ویل چې افغانستان 15% آواري ده، 15-18% غرنۍ هیواد دی. هر څه چې اوبه ذخیره شي، هم د باغ د تولید دپاره ښه دی، هم د اوبه د ذخیرې دپاره، هم د محیط زیست د تغییر دپاره، هم د ګاونډیو په ګټه، هم د افغانستان په ګټه ده. که دا کار وسي او دوی بعد دېته اته افغانستان ته دوی مرسته وکړي چې بندونه جوړ سي او دوی ته بمخې مونږ د پاروم بخې.
نادم صاحب ډېره مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. محمد صاحب له تاسو هم منندویم او د اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې بحث کې تر دې مودې راسره و. تر بلې خبرونې مو خدای مند.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر 8 په شپندۍ بڼه له ازادي راډیو.
آزادی ملما درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي. ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسه او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټرانې روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلي هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزني په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم. د غزني ولایت ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره می دنده پیل کړه او ما د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده ترسره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکي کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مو طب انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو د پکتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو د طب هغه مسلکی بود وو چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم، د یو ډاکټر په توګه وپېژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکي اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بېلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه وو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنځ وپېژني، د هغه د رنځ لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډېر پخوانه یوه جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا هملته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډیر اړتیاوي. تاسو ولې بیرته خپل ولایت ته ستانه نه شوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډیر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې وغټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې وغټه خلا موجوده وه. نو ما ته دا ډیره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدې چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکټرانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډیر مؤثر تمام شم، ډیرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تر هغه چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډیرو ډاکټرانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړ چې زما مؤثریت به دلته ډیر وي، زه به وکولی شم ډیرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم. ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولی شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولی شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولی شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ. هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت له لارې او د ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت له لارې ما ترلاسه کړ. او د لندن په کینګز کالج کې مې خپله ماسټري تکمیله کړه. او د ماسټري له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلا د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلا د انګلستان په هیواد کې یم او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول. تاسې ځان ته مهاجر نه وایست، ځکه چې په خپله راغلي یاست، په سکالرشپ له لارې راغلي یاست او زده کړې کوئ. که مو زده کړې بشپړې کړې، دکتورا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي. او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ د کاری برخې اړتیا ده هغه موجوده نه ده. او د دې تر څنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډېر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي او ډېرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کېږي، مهاجرت ته مجبوره کېږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولی شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی. ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولی شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل څاروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې دې آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولی شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرانسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه هم ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې تر څنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړ شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو. نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضې تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو، چې دا خپله په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خپله ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلي دي یا په خپله تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري، مخصوصا په تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې تر څنګ په انفرادي توګه ما هم علاقمندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یوه ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې تر څنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو آسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ، او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ، او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي، او خپلو همسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورته ډېره همکاري کولی شي. او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډېرو وړتیاوو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي، او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسې په بریتانیا کې یاست؟
دا د دې کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثر برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسې دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست، وخت پیدا کولی شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډېره زما شخصي علاقه او تر ډېره هغه د خپل وخت سپما او له وخته ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولی شوی دې برخې ته وخت ورکړم. او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ته ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډېر کار کولی شي او ډېره لاسته راوړنه درلودی شي.
یعنی هغه خبره ډېره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په غرب کې ژوند ډېر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولی. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولی شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستان ډېر متفاوت ده، او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال بیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هر برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي، او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه، په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کېږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکله دي، د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. په همدې اساس ډېر خلک د کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي، او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپل په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکارۍ روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري، له یو بل ځیر راغلی، له محیط سره نوی دی، غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ځکه موږ کولی شو له دغه ملاتړ، له دغه امکاناتو استفاده وکړو او خپل اهداف ترلاسه کړو. ولی په مجموع کې هر چاته کېدای شي دغه د کاري محیط او دغه د تجربې په اساس فرق ولري. ولی هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډېر پرکاره پرتلاشه خلک دي او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېره زیاته مننه ده
د آزادي راډیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبري اوریدئ.